څلور بجې شوې. احمد چې بریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شاید د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو لمرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي او سلګونو کورونه ویجاړ سوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل سوي، او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند وروسته راخوشي سو. بشپړه خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي او سلګونو کورونه ویجاړ سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
د وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده، استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان اوښتې دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نورو ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولی دي. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او لسګونو کورونه ویجاړ سوي دي. د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ حمله وکړه.
د نشت پترس کې د دریم امنیتي حوزه عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیري مشاهده ستیدلې دي او شپږتن نور هم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والي ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتې دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د طالب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل پیغام کې پیش منلي او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده، خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقا نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو کس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بار وړونکي موټر سره د دوشي او پلخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلخمري ښار روغتون ته انتقال سوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاتسون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازې پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندي سو. د خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. دې د دغه 10 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د علا مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د ډیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاتون وکړ چې په نتیجه کې د هغه محل واکمن حسنی مبارک له واکه لري سو. دای په 2014 کال کې ورسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوز انتخاب شوی ولسمشر محمد مرسی د کودتا لاري له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د ډیموکراسي پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2014 کال له قانونه سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستان مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کیږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي. خو د اجرایه ریاست مرستیال وایند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
ترورست کمیټو چې جلسه پیدا کړې ده، ټیمونه رالېږل شوی ده چې هغه
پاکستان له هغو خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجي عکسونه خپره کړي دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پورې شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زموږ نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې ماشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بې له شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري. دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپله نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي او دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي. بې له شکه د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کمې شي او یا ودرېږي د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د څنګه لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سادات په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
پیواسیما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فرا دی او هرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده، تیمونه رالیږل شوی ده چې هغه مشخصه څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجه معلومه کوي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متر باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي، غوریان، سندجان او کوهسان کې تلفات اوښتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو فلسطین هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګو له وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
څلور بجې او 14 دقیقې دي. تر څلور دوی مو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس نه لولو. هیله ده چې اس ام اس تکرار روانستوي او سر له اوسه راوستوي چې بیا وروسته ګیلاونه کوي چې ستاسو اس ام اس نه دی لوستل شوی. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه و په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله لوخیر له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونی د پنځمه پورز پر نوی او واسری اداري وسایل او پر مختللی ټکنالوژي او نورو کاری لوازم باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانه کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاری چاپریال د نشتون له امله کوم ستونزې محسوسولی وویل.
تر ټولو زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ وري وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې په خوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان ویل
واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغې خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي یا ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم دا غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته اسانتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وي کله هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوې، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړې دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستاني چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي انځور خپور کړی و. شاهزاده محمد بن سلمان نژدې 15 مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ادعا کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي خبریال خاشقجي په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو ریاض دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د مارچ پر 13 د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبریالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوي دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 18 و 13 نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستاني خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د اعتراض په توګه خپور کړ. FIA یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې په دغه خبرسوي پټلیک کې راغلي چې د متی الله جان، مرتضی سولنګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه دا مهال تحقیقات پیل شوي دي. د تبعید سوي بلاک لیکونکي احمد وقاص، ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغو فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپره کړي ول چې د کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه ادارې وی سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا وی پڼې ته د دې لیک کاروالۍ تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان رس پڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې څخه سرچینو دا لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل سوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجي چې د سعودي یو منتقد خبریال و، په تېر اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل سو. داسې ادعا کېږي چې دا خبریال د سعودي عربستان د ولیعهد په سپارښتنه وژل سوی دی، خو ریاض دا ادعا ردوي. مرتضی سولانګي یو له هغو خبریالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت سوی دی. نوموړي د ازادي راډیو ګندهارا ویپاڼې ته په دې اړه کلک خبرګون ښودلی او دا اقدام نامعقوله ګڼلی دی. دوی وایي دغه تحقیقات د پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادۍ د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبریال دی چې په خبره سوي لیک کې نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په پاکستان کې د بیان ازادۍ له رښتونې ګواښ سره مخامخ ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلی دی. د دغې کمیټې پر ټویټر پاڼه راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له کبله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي، آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبریالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبریالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل ویب لګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې دا مهال په هالند کې اوسېږي ویلي چې دی به خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي، زه یو پاکستانی وګړی یم او د ډیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي مساوي وي. د بی پوله خبریالانو په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلي چې پاکستان د 130 هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 190 کتار کې راځي. د دې هیواد خبریالان او فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده. چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارډ په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ټروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیالې سیګل منډیلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکې اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندوستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. منډیلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې له واردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ټوریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیالې سیګل منډیل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ له خوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیره اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیره سیشن به د یوې پراخه شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارډ زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب امارات او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډیل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره یې هم نن کتلی وای غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونای چارو مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړې وو. د ځنګړو اهداف لپاره کارول کېدونکو وسایطو په اړه هم خبرداري ورکړې وو چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خدا کار د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. ادعا سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې کړي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. خو ایران د تروریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ځلو سوالي د چوتري د کلی نه تر سره پاړی کا کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناسې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناسې، ته باید د ولس غږ واورې. ورو مرسته راځي هغه ضرور پنځو نفره په جیبونو کې اچي چې هغه والي صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، واحات نه راځي. درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه ونه کړه، د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ ته راځي. ورو باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلي، هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې. د یو د سرې میاشتې مرسته راغله د غنمو څلور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه، پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نقدې پیسې راغلي وي، هغه چې چا څخل خوښه وه هغه څلور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راز د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېدي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
هرات ولایت دارالعلوم علی هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو. خو په یو ځای کې موږ صلح غواړو، په هر کې مت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غنی ویل و زه ما دیم صلح ته هر قرباني کې وسی، او موږ صلح غواړو، هر کې مت کې وسی صلح غواړو. مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه په ریاست د مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول شته ویل هر کې مت کې وسی صلح غواړم، باید نو سم خند واقع نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې بل چلون کې پرته واړه موټر بازارونو ته راووسی. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
ل ایم آی ټی په هنتون سره یو اړوندې کمپنۍ به چلون کې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لاند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ایم آی ټی په هنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي. سیلابونو زموږ په ولسوالۍ کې سخت مالي سیانونه اړولې دي او مرجوب لای هم رامنځته کړې ده. حنیف فیروی لیکي تیر شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نورالدین د کندهار له پنجوایي لیکي، د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالې ډکې دي او کرکیله ښه ده. نصرت الله قانت له کندهاره لیکلي دي له سیلاب ځپلو سره دې مرستې وشي. او عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمسونه راستولې دي. په دې ترڅ کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابر کړي. بلال له کندهار لیکلي دي، سولې ته خلک د تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. زبیح الله د پلوچرخي له زندانه لیکلي دي، مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلي دي، طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د دیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي شوی دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو په وروستیو پیښو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې شاوخوا 10 افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې وژل شوي. په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د ولی ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې کم دی. ښاغلی نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزه عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتی مشاهده تصدیق دي او شپږتن نورم ټپیان شوی دي. په دغه نشته کې وسوالو ته هم مرګجوب راوښته ده، خو تر اوسه پوری کرش میره زموږ پلاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینې غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وو پولیس پرونه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوستا سقوط شوی او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتېده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي چې وسلولو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند د ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلولو طالبانو په زابل کې هم وو پولیس په جلا حمله کې وژلي او وطنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویاند ویلي چې په پیښه کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلولو طالبانو پراخي او شدید حملې ته چمتووالی نیولی، د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې 6 وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلولو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلولو طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنی اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته ندي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وعدت ملي بازم افتخار داره که صلح از یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطلع جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شود.
په 1990 مریز کال کې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به امرایشان ارتباط نمی داشته باشن، به شمول القاعده و به امرایشان مخابله می کنن. اگر همین خبره که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلی داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د داشان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریض کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا وویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابله پلی او له کابله بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح و دیدیت به زمینه برابره که چی مخبل ملی اهداف او رسیگو.
خزو بیاد افغان صلح په برخه که خپل رول کمرنگ گرنه ده او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېرو ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېرو بیا سلیقوي وبللې، خو عام خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خله خو ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، پیسې دي که ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او ریډونکو د خبرونه درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي په هيله ورڅو د دیونی راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې د ستونزې ورهوارې کې د همدې دوستانو پیغامونه په پګړډه وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د سکنور د کلي نه ولدین تا سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه 4 امبیانې راکمې کړې دي 460 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم لیټه زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملیکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، جون نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دی. مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالیې دولت ستانۍ 15 موږ ته 15 پاتې کېږي، هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ باندې چې مونږ انډیانې راخلو دې کښې انډیانې مانه کاڅ واچو
څرنګه مالیې لاړې شي، څرنګه دغه دفترونه والا انډیانې کمې لاکې، څرنګه پې سیستمونه ځانه ځانه پې فعالېږي. سیستمونه هغه کې څلور پنځه ولس او شپږ او اته ولس سره ناقصان دي وړي، نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زموږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شانتې تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بیسیم پایا ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپې د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان او د سیند چې کوم دی نو مسکله پایي او کله نه، او ډېر مشکلات سره مو مخ یو. او بس محصه زمونږ د غم دي زړه ته درو خوړل شي.
السلام علیکم، زه محمد رخان د تاتیکار برمل ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزه دا دی چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یوه اتصالاتو یوه روشان. دا دوی سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خرابې کړې، خلته ډېر زیات مشکل دی. دلته مېز د موبایل نټورک نشته. حکومت ته پچار دو چې